یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي منی چې روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی. دوی لوی علت د بهرنیو مرستو بندیدل یادوي.
دوی هغه وعده او تعهدات چې د افغان ملت سره د افغان ولس سره درلودل په هغو باندې وفا ونه کړي او خپل تعهدات خطه کړي او بیا دې موږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړو. دا امکان نه لري، په لنډ وخت کې امکان نه لري.
یو شمیر افغان کډوالو نن د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر مخې ته اعتراضیه لاریون وکړ. په دې اړه هم درته راپور لرو چې د افغانستان اثار یا افغانۍ په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ټیټې بیې ته رارسېدلی دي. په علتونو باندې به یې په د 15 دقیقې اونیز بحث کې هم خبرې وکړو.
نه ابدا، په تیرو شلو کلونو کې دې نرخ ته نه دی راولیدلی، یو دوره کې نوي ته رسېدلې وه.
تر هر څه مخکې بل اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
د کابل په پنځمه حوزه کې د چاودنې غږ اوریدل شوی. د مزار شریف د هوایي ډګر د بیا رغونې چارې پیل شوي او د جرمني پولیسو ویلي چې 14 تنه کډوال په یو لارې کې موندل دي. بشپړ خبرونه. د کابل د پنځمې امنیتي حوزې د کوټه سنگي سیمه کې د چاودنې غږ اوریدل شوې. د ځایي خبريالانو راپور ورکړی چې چاودنه په ظاهره د مقناطیسي ماین له کابل شوې ده. تر اوسه د چاودنې هدف معلوم نه دی او د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو هم په دې تړاو څه نه دی ویلي. کابل کې وړم ورځ هم په یو ټونس دوله خاري موټر ورته چاودنه وشوه چې مسؤلیت یې داعش وسلواله ډلې ومانه. په هغې چاودنه کې چې د دشتې برچي په سیمه کې وشوه، د حمید سیغاني په نوم یو افغان خبريال هم وژل شو. طالبان داعش د ځان په وړاندې لوی ګواښ نه ګڼي، خو دغې ډلې په دې وروستیو کې په کابل کې پر سردار داود خان روغتون ډله ییز برید وکړ او تر دې وړاندې یې په کندهار او کندوز کې د جوماتونو دننه خونړي بریدونه کړي دي. د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایي ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکی ټیم مزار شریف ته رسېدلی دی. د ازبکستان او افغانستان سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ایرګش د بلخ له سیمه ییزو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد یې مرسته کوي څو په مزار شریف کې د هوایي ډګر فعالیت بیا سم شي. ویل کېږي چې د ازبکستان تخنیکی ډله کې 13 تنه شامل دي. رسنیو د ښاغلي ایرګش له قوله ویلي چې د مزار شریف هوایي ډګر په ترمیم او بیا رغونې سره به دغه میدان د نړیوالو او کورنیو الوتنو جوګه وګرځي. وروسته له هغه چې د اګست په 15 په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، د مزار شریف هوایي ډګر یوازې د چارټر الوتنو لپاره کارول کیږي او اکثره پروازونه ترې قطر ته کیږي. د جرمني پولیسو ویلي چې 14 تنه کډوال په یو لارې کې موندل دي. پولیس وایي دا کډوال د ختیځ اروپا له هیوادونو په پټه لارې ته ختلي وو او غوښتل یې ځانونه جرمني ته ورسوي. پولیسو دا کسان د باوریا سیمې ایرلانګین ښار ته نږدې له لارې کته کړي دي. په دغو کسانو کې 11 ماشومان هم شامل وو چې د راپورونو له مخې افغانان دي. پولیسو ویلي چې د لارې چلوونکي د دغو خلکو په انتقال کې لاس نه درلود. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. اروپا د چاپریال ساتنې اداره وایي د هوا د ککړتیا له کبله په اروپایي ټولنه کې د تر وخت مخکې مړینو کچه د پخوا په پرتله کمه شوې ده. خو دغه اداره وایي په یوه کال کې په دې ټولنه کې د دې ستونزې له کبله د څه باندې 300,000 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اروپا د چاپریال ساتنې ادارې په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خپور شو ویلي که د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د هوا د کیفیت د ښه والي لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې په پام کې ونیسي، د مړینو شمېر به نیمایی ته راکم شي. په 2019 کال کې د هوا د ککړتیا له کبله په اروپایي ټولنه کې د 3,00,000 کسانو مړینه ثبت شوې چې تر دې د مخکني کال په نسبت کموالی ښیي. په 2013 کال کې د 3,46,000 کسانو مړینه له دې کبله ثبت شوې وه. او د امریکا متحده ایالاتونو کیوبا د هغه څه له کبله وغندله چې د دغه هیواد د ډارونې تاکتیکونه یې بللي دي. دا انتقاد وروسته له هغه کیږي چې د کیوبا امنیتي ځواکونو د حکومت ضد اعتراضونو په درشل کې د یو مخکښ مخالف کور کلا بند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د کیوبا له حکومته غوښتنه کوي چې د خلکو سوله ییزو غونډو او د حکومت د غچ اخیستنې او تاوتریخوالي له ډار پرته د خپل آواز پورته کولو ته د اجازې په ورکولو سره د کیوبا د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. په کیوبا کې چې کمونیست حکومت یې رهبري کوي، د اپوزیسیون رهبرانو په هوانا او شپږو نورو ایالتونو کې د نن لپاره د لاریونونو غوښتنه کړې ده. دوی د څه باندې 650 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه لري چې په جولای میاشت کې له بېسارو اعتراضونو راهیسې په بند کې دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې په تفصیل سره ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان د عام روغتیا چارواکي مانی چې روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی، خو وایي د ستونزو د حل لپاره یې هڅې پیل کړي. د دغه وزارت د خدماتو معین وایي روغتیایي سکتور په بهرنیو مرستو پورې تړلی و چې په بندېدو سره یې روغتیایي خدمات ځنډني او له خنډ سره مخ شوي، خو چارواکي دا خبرداری هم ورکوي چې په لنډ وخت کې د روغتیایي سیستم په خپلو پښو درېدل او د وضعیت ښه کېدل ممکن نه دي. په دې اړه زموږ همکار جزئیات راټول کړي او همداسې به یې راسره شریکوي. مهرباني.
نن د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو د حکومت د رسنیو مرکز کې تر ډېره پورې د افغانستان د روغتیایي سیستم په اړه باندې معلومات وړاندې کړل. د دوی معلومات په دریو برخو باندې مشتمل و. لومړی، کومې ننګونې دي تر خوایې څه حالت سره د افغانستان روغتیایي سیستم مخامخ دی، او دوی کوم کارونه کړي دي او په راتلونکي کې باید څه وشي. تر ډېره پورې پړه پر مخکینی نظام یعنې جمهوري نظام باندې واچوله شي، نو بنسټونه یې نه ورنډې جوړ کړي. داسې بنسټونه چې که بهرنۍ مرستې بندې شي څه ډول روغتیایي سیستم مخکې ولاړ شي. د افغانستان د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د خدمات معین عبدالباري عمري وویل چې وړاندې هم روغتیا هغه کسان چې ناروغان یې درلودل او روغتونونو ته به راتلل، تر ډېره پورې خپل ناروغان له خپلې بودیجې نه چې نږدې 15% دا ډول خدمات وړاندې کېدل، د خپلو بودیجو څخه یې کول. باقي کوم خدمات چې وړاندې کېدل هغه په بهرنیو مرستو پورې تړلي وو چې د هوایي په مرستو باندې روغتیایي سیستم ولاړ وو. دا هم ویل ک د وی منل چې همدا اوس د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې روغتونونه تړلي دي، خوای د ډیرو روغتیا پالانو معاشونه نه دي ورکړل شوي، او په یو شمېر روغتونونو کې د درملو کمی او د نورو طبي وسایلو کمی هم معلوم دی. خو دلیل دا و بل چې کچېرې تاسې ټول سیستم په بهرنیو مرستو پورې تړلی واوسئ او هغه مرستې بندې شي، نو تاسې څه ډول د دغه حالت سره مبارزه کولی شي؟ غلی عمری دا هم ویل چې په لنډ وخت راتلونکي کې چې مرستې دوام ونه کړي، د افغانستان روغتیایي سیستم په خپلو پښو نشي درېدلی. خو د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل، په ځانګړي ډول باندې د نړیوال بانک څخه، د یونیسف څخه، او همدا ډول د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې څخه چې د افغانستان له روغتیایي سیستم سره له سیاست ورهاخوا د بشري وضعیت له مخې مرسته وکړي او هغه وضعیت چې اوس دی دا لمنځه یوسي. ښاغلی عمری وویل چې د افغانستان ټول سیستم یا روغتیایي نظام چې دی د هغه د رغونې لپاره یو شمېر پلانونه هم په مخ کې نیول شوي دي، خو د هغه عملي کېدل وخت او زمان ته اړتیا لري چې په اوسني حالت کې یا ډېر ژر یې ورته امیدواري او یا هیله مندي دا ناممکنه ده. هغه تر ټولو لویه ننګونه د افغانستان د ماشومانو او میندو لپاره یاده کړه چې همدا اوس مهال نږدې 3.2 میلیون افغان ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي، دا له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. چې په دې کې 1.2 میلیون چې دي دا شدیده خوارځواکۍ لري، او باقي پاتې چې دا په متوسطه خوارځواکۍ سره مخامخ دي، او که د دوی لاسنیوی ونشي یا ورته عاجل مرستې برابرې نشي، نو شاید چې یو لوی بحران رامنځته شي. هغه د میندو یادونه هم وکړله چې په نږدې 100,000 میندې همدا اوس په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي، په داسې حال کې چې دوی اولادونه هم شته. نو اړینه ده چې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول نړیوال بانک، امریکا، اروپایي ټولنه او نور هیوادونه د افغانستان په دې برخه کې لاسنیوی وکړي. ځینې مسایل نور هم مهم یاد کړل چې هغه د افغانستان په صحي سیستم کې د کیفیت په اړه باندې وو. هغه وویل چې 1400 شخصي روغتونونه په افغانستان کې فعالیت لري، خو د دوی یوازې 600 چې دي هغه رجسټر دي، باقي په خپل سري ډول باندې فعالیت کوي. دا معلومه نه ده چې هغوی فعالیت څه ډول دی، کوم ډول درمل خلکو ته وړاندې کوي او تر کومې کچې فعالیتونه دوام لري، او پر دوی باندې هیڅ نظارت هم نشته. خو دوی ویلي چې موږ د دې لپاره یو میکانیزم جوړ کړی چې له مخې به ټول راجستر کېږي او هغه چې غیر معیاري وي هغه به تړل کېږي. د افغانستان د کلنی مصارفو په اړه چې د افغانستان په روغتیايي سیستم کې د خلکو لخوا مصرف کېږي، هغه ویل چې 220 میلیون ډالر په کلنی ډول افغانان بهر ته وباسي څو خپل درملنه وکړي، او دا ځکه چې په کور یو معیاري نوښتون نشته دی چې دغه پیسې دلته مصرف شي. د افغانستان تراریدونکي درمل چې هغه هم تر پوښتنې لاندې راوستل، وی ویل چې یوازې یو لابراتوار شته دی چې هغه خوراکي او درمل د دوی کیفیت معلوموي. په داسې حال کې چې د افغانستان په دې برخه کې ټوله اتکا په بهرنیو د کور دننه ډېر کم مواد ته.
بله، مننه کوم. د ښاغلي عمری کانفرنس فکر کوم روانو، یو برخه د خبرو به سره واورو. مننه.
چې خارجي منابع بند شي او خارجي سازمانونه د خپل مرستې قطع کړي، نړیوال بانک، د اروپا ټولنه او USAID، دوی هغه وعدې او تعهدات چې د افغان ملت سره د افغان ولس سره درلودل، په هغو باندې وفا ونه کړي او خپل تعهدات قطع کړي، او بیا دې موږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړو. دا امکان نه لري، په لنډ وخت کې امکان نه لري.
و موردل چې د افغانستان د روغتیا چارواکي د بهرنیو مرستو بندیدل په افغانستان کې د روغتیايي سیستم د زنډ او خند له لویو علتونو یاد کړ.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه پورس د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیايي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې پورس له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو یا.
یو شمیر افغان کډوالو نن دوشنبه د انډونیزیا پلازمینه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر UNHCR مخې ته اعتراض یا لاریون وکړ. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي، په دې هیله استوګن دي چې د استرالیا په ګډون په شتمنو هیوادو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتنلیکونه سپارل دي، خو تر اوسه په کار کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل راپور کې.
د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې ډیر سلګونه افغان پناه غوښتونکو او کډوالو نن د لړم په څلورويشتمه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ UNHCR د دفتر مخې ته د لاریون پر مهال غوښتنه کوله چې په بهر کې د دوی د میشتېدو چارې باید چټک شي. د لاریونوالو په شعارونو کې لیکل شوی وو، زموږ کورنۍ په خطر کې دي، لطفا ژر اقدام وکړئ او کډوال ځای پر ځای کړئ او ژوند خوندي کړئ. د دې لاریون په ګډونوالو کې د کډوالو د کورنیو یو شمیر ماشومان هم شامل و چې شعارونه یې په لاسونو کې وو. اسوسییټډ پرس خبری اژانس په خپل راپور کې د یوې معترضې بی بی رحیمې فرهنګ دوست خبرې راخیستې دي چې نوموړې وایي دا په غزنی ولایت کې ښوونکې وه. په 2014 کال کې خپل دنده پرېښوده او انډونیزیا ته راغله، ځکه طالبانو اختار ورکړی و چې له کوره دې نه وځي. میرمن فرهنگ دوست وایي چې UNHCR په 2014 کال کې د ته د کډوالۍ کارت ورکړ، خو تر اوسه یې د غوښتنلیک په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. بی بی رحیمه وایي دا په انډونیزیا کې کار نشي کولی، نو ځکه په کور ناسته ده او زیاتوي چې ډیره غمجنه ده، ځکه 8 کلونه ډیره اوږده موده ده. انډونیزیا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، او ځکه یې حکومت سیاسي پناه غوښتونکو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د ښوونځیو او روغتونونو په شان له عامه خدماتو کار واخلي. خو له انډونیزیا چارپیر هغه هیوادونه پراته دي چې ډیرو پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی، لکه مالیزیا، تایلند او استرالیا. د 2020 کال په دسمبر میاشت کې په انډونیزیا کې له 500 هیوادونو څخه شاوخوا 14,000 کډوال راجستر شول چې ډیری افغانان دي. دا کډوال د دې لپاره انډونیزیا خوښوي چې له هغه ځایه په کښتیو کې استرالیا ته ولاړ شي. له 2013 کال راهیسې د استرالیا حکومت ډیر ځله دا کښتۍ چې په سمندر کې د سفر وړتیا نه لري درولي او بیرته یې د انډونیزیا اوبو ته استولی دي.
ژوند ژوند
تریکاسه پولیس وژل
شوی ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي په تیرو دریو میاشتو کې د 60% تولیدي کارخونو کارونه کم شوي یا په ټپه درېدلي دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافي نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو سره بانکي ستونزو د ټول هیواد په کچه د صنعتي فابریکو په فعالیتونو منفي تاثیر کړی. ښاغلی صافی وایي د پیسو د نشوالي له امله د فابریکو مسؤلان نشي کولی خام مواد وارد کړي، له همدې امله فابریکې یا تړل شوي او یا یې هم فعالیتونه کم شوي، چې له دې سره د دې فابریکو ډېر کارکونکي هم وزګاره شوي دي. د ښاغلي صافي په وینا که دا ستونزې حل نشي ډېرې نورې فابریکې به هم وتړل شي. د ښاغلي صافي د معلوماتو پر بنسټ 4000 تولیدي فابریکو په ټول افغانستان کې فعالیت کاوه چې 300 ډېر کسان پکې په کار مصروف وو چې اوس ډېرې یې تړل شوي دي. دا انلاین پلورنځیو ځینې مالکان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې خرڅلاو کم شوی. د انلاین پرفیکټ سنټر مسؤول منیر نن ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله مخکې دا پلورنځی جوړ کړ او د ورځې به یې له 15 تر 30 مشتریان درلودل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ورځ کې درې مشتریان هم نه لري. منیر وایي د خلکو بد اقتصادي وضعیت او سیاسي بدلونونو دا دوی په کار منفي اغېز کړی. تمیم هم چې درې کاله مخکې د ماشومانو د جامو انلاین پلورنځی جوړ کړی وایي د طالبانو له راتګ مخکې کار ډېر ښه وو، خو د طالبانو له راتګ وروسته یې مشتریان بیخي کم شوي دي. تمیم وایي بانکي ستونزې هم لامل شوي چې دوی ونه کړای شي خپل پلورنځي ته نوي او ښه اجناس وارد کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د مسؤلانو نظر هم ولرو چې بریالي نه شو، خو د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د بانکي ستونزو په حال او د خلکو د اقتصادي وضعیت په ښه کېدلو سره به د انلاین پلورنځیو کار بیا وغوړېږي. د انلاین خرڅلاو اسانتیاو ډېر خلک تشویق کړي وو چې انلاین پیر او پلور وکړي. په ځانګړي ډول د کارانتین په ورځو او میاشتو کې خو په هیواد کې د انلاین پیر او پلور بازار ډېر ګرم وو، او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه. یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او اویا پوله، یو یورو 115 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 122 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 25 پوله، زر هندۍ کلدارې 1,100 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې 1,500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. ور بشو اروزګان ته. په اروزګان کې یو شمیر اړمنې کورنۍ وایي د دوی په نوم راغلي مرستې نه ورته رسیږي. دوی وایي وړاندې دوی وایي هغه کورنۍ چې وړاندې جګړو نه دي ځپلي اوس هم اقتصاد ښه دی، د دوی په نسبت لومړیتوب ورکول کیږي او مرستې هغوی ته ورسیږي. مسؤلین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. تفصیل په دغه راپور کې.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه کورنۍ چې وړاندې جګړو ځپلې وې او اقتصاد یې لا نور هم ځپل سوی، ادعا کوي چې په نوم راغلي مرستې مسؤلین پر خپلو خپلوانو او یا هم پر هغه چا ویشي چې په طالبانو کې خپلوان وي او یا هم واسطه ولري. دا جړه د 23 کلنې شاګولې ده چې د اروزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکې ده او په قرار کړی چې مرکز ترینکوټ ته راکاډه سي. شاګولې چې د تیرې جګړې پر مهال خپل درې زامن له لاسه ورکړي، اوس د خپلې 14 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده. شاګولې ازادي راډیو ته وویل یوه میاشت کېږي چې په ترینکوټ ښار کې د دفترونو په دروازو ګرځي او هغه مرسته ترلاسه کړي کوم چې نړیوال ورته رالېږلې، خو تر اوسه پورې نه ده بریالۍ سوې. دا وای زیات وختونه دا او ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله له لوږې ویده کیږي، خو په نوم راغلي مرستې هغه څوک وړي چې زور او زر لري.
دا امیلا والا کیل دلی دا دلسی مربانی چورتوای مای مصفل ماشنل روز چی شدار کو شینل رو ماجی قران نو دفتر ناراضی دا وای ماته کالی راو کس ماجی په خدای کسمی پر نته وته پیدل ول دادا ماته د شلو دغه د شلو پورې جرا و زوجن زه خورم داس ما پر لبان لږ دغه تیری نه یم ته دا یاری نه خدای بوتي بده کمی خوا کنه خدای ګواله بوتي بده کمی خوا کنه باران وځو خلانه کی आवाज سم یو باران وری زبط سم
دا په داسیال کې د چې د کډوالو نړیوال سازمان مشر په افغانستان کې پر روانو حالاتو سخت اندېښنه شوه ده او ویلي دي چې را روان ژمی بلا هم د خلکو ستونزې نورې هم زیاتې کړي نو په کار ده چې لاړمونو سره ژر تر ژره مرستې وسي په اورزګان ولایت کې یوازې شاګوله نه ده چې پر طالب چارواکو او د خیریه موسساتو پر مسؤلینو د فساد تورونه پورې کوي بلکې دوې ورځې وړاندې په دې ولایت کې لسګونو اړمنو کسانو لارین هم کړی وو او تورې پورې کوي چې د نړیوالو بنسټونو له لوري له بېوزله کورنیو سره سوي مرستې طالب چارواکي پر خپلو خپلوانو ویشي د یادو کسانو له ډلې محمد نعیم او نجیب الله دي چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د فقر او غربت له امله اوس ترینکوټ ښار ته راکډه سوي دوی هم په دغه لاریون کې ګډون کړی وو او ازادي راډیو ته داسې وویل
کغلا وکم می سبا دی پغاړه کې پړی راشي وای ته غلی او کغلا نکوم دا غیالونه مش سپو وکو ګرد وجو ته جوړ ورور دلته سره غلی د مجبور غلی هغه دی دا رقم
نمر سو وکو نه غریبی ستنه مزدری ستنه خواریسته یو خواریش وای خو بیا به مش کو خواریش بده مزدری بم کو خو یاد بم چلاوی
ما کو وسلار ونه سو خدای غا سایبان رب سزغلی پغاړه کې ملنګ وټره چې ونه شراس می ته پغړغړو سړی نه چوادي واج بدره
د دغه اړمونو کسانو ستونزې مو په اورزګان ولایت کې د طالب چارواکو سره شریکې کړي د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد آصف آصف له څه ویلو ډاډه کوي خو په یوه لیکلي متن کې دومره ویلي چې دغه اعتراض کوونکي دي له هغه مسؤلینو سره وژغیږي چې دوی ورباندې د فساد تورونه لګوي په اورزګان ولایت کې د غاړمنې کورنۍ پر داسې مهال د مرستو په ویش کې د نشفافیت خبره کوي چې اوس مهال له تیرو دریو میاشتو راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن دي او طالبانو تل ویلي چې کیر جمهوري نظام یې ځکه ړنګ کړی او په وړاندې جګړه کوله چې فساد پکښې کې موجود و
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
ازادي راډیو ته غواګیست په کابل ښار کې یو شمیر خلک له دولت شکایت کوي چې د خپل ژمنې په خلاف سیمنټي دیوالونه له ځینو سیمو نه دی لیرې کړي دوی ویلي د طالبان حکومت د کار په لومړۍ ورځو کې ژمنه کړې وه او په ځینو برخو کې اقدام هم وکړ خو بیا وروسته له دې کاره په شا شول او لا هم په ځینو سیمو کې سیمنټي او لوی دیوالونه چې پخوا درول شوي وو په خپل ځای دي خو د طالبان حکومت په دې برخه کې د خپلې وعدې پر عملي کولو په ټینګار د ښار په ځینو برخو کې د نویو دیوالونو د ایښودلو مسله ردوي جزئیات په دغه راپور کې
کلونه کېږي چې د افغانستان پلازمینې کابل ښار له یو شمېر سیمو سیمنټي دیوالونه راتاو شوي او سربیره پر دې چې دې دیوالونو د ښار ښکلا راکمه کړې ښار ته یو ډول نظامي څیره هم ورکړې ده د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت لري چې طالبانو د خپل حکومت په پیل کې ژمنه کړې وه چې یا دیوالونه بل ښار لرې کوي خو د دوی په خبره طالبانو پر خپلې دې ژمنې عمل نه دی کړی د کابل د کارتینو سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو د دوی په سیمه کې تازه دیوالونه ځای په ځای کړي دي
اوس وضعیت ډېر خراب ده چاودنې کېږي خلک وژل کېږي او دوی بیرته مجبور سول سي هغه ځونه کې سي مخکې سیمنټي دیوالونه وي هغه هم بیرته کې دي او لارې بندې کې او دوی کوشش کوي سي نوي نوي ځایونه جوړ کړي زموږ سیمې ته راغلي دي کوڅې سر کې اړولي دي او دوه کوڅې دوی بندې کړې دي سي دوی کوڅو بندولو سره خلک ډېر ستونز سره مخ کړي دي
د کابل د خواجه بغراس سیمې اوسیدونکي وویشت کلن زبیر ازادي راډیو ته وویل د هرې ورځې په تیرېدو سره په کابل ښار کې د داشان دیوالونو شمیر ډیریږي
نه تنهایی کې هیڅنګ ها کم نشد بلکې
د دې تیګو شمیر را کم نشو بلکې د پخوانی حکومت په څیر له ځینو مهمو وزارتونو او دولتي ادارو همدا سیمنټي دیوالونه راتاو شوي خلکو د طالبانو له حکومت څخه راته مدد نه ده چې د تیګي بل لري کړو سړکونه به د خلکو پر مخ پرانیزي او په کړو ژمنو به عمل وکړي خو داسې کوم کار ونه شو
خود طالبانو حکومت د ښاروالۍ مسؤلین په ښار کې د دیوالونو د شمیر ډیریدو خبره ردوي او وایي که څه هم چې دا کار وخت نیسي خو د کابل ښار په ډیری سیمو کې چیرته چې خلک اوسیږي سیمنټي دیوالونه یې لرې کړي د کابل ښاروالۍ مرستیال حمدالله نعماني ازادي راډیو ته وویل
موږ په
کوم شهر شهروالی پورې تعلق لري په هغو ساحو نوي نوي ښودل شوي موږ هغه نه پرېږدو بلکې ښار موږ تقریبا صفا کړی ده داسې کوم د وزارتخانو له بغلوي چې دي یا دغه امنیتي سکتورونو سره شاوخوایي چې دي یا د بین المللي سفارتو یا د بین المللي نمایندګینو شاوخوایي چې دي د دغو موږ له وزارت دفاع او ملي امنیت مداخله وزارت خارجه وزارت چې موږ پلان غوښتی و چې پلان یې راکړي موږ یې لرې کوو هغوی لا تر اوسه موږ ته مثبت جواب نه دی راکړی که کله هغوی جواب راکړي موږ هم پورته کوو
خاغلی نومانی زیاته کړه هغه دیوالونه چې دوی د خاله زینو سیمو راټول کړي له هغې به د هغو ښوونځیو په تعمیرونو کې استفاده وکړي چې چار دیوالي نه لري د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم د ښار په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول کاتینو کې د نویو سیمنټي دیوالونو ایښودل ردوي
نه سیمنټي دیوالونه موږ د هغو جیونو نه لرې کړو چې غیر ضروري وو په ځینو نظامي جیونو کې او ځینو د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو په اطرافو کې هغه د دوی لپاره د ډاډ وړ نه وو نو ځکه پاتې دي
پخواني حکومت د بېلابېلو امنیتي دلایلو لکه د ځانمرګو بریدونو څخه د مخنیوي لپاره د ښار په ځینو برخو او دولتي ادارو چار چاپیر سیمنټي دیوالونه ځای پر ځای کړي وو دې کار د کابل ښکلا راکمه او د لارو د تړل کېدو له امله په ښار کې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه چې خلکو به تل ترېنه شکایت کاوه او دا د دې شکایتونو لړۍ روانه ده
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي اما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمېره درسره ثبت کړئ 00420122122401
ور بشو کندوز ته د کندوز ولایت ګڼ شمیر کاروندګر د طالبانو له حکومت غواړي چې سړی خونی ورته جوړ کړي څو دوی خپل تازه میوې او سبزیجات پکې وساتي دوی زیاتوي چې د سړو خونو نشتوالي له امله هر کال د دوی د کرنیزو محصولاتو ډیره برخه خوسا کیږي او له منځه ځي او بزګرانو ته میلیونونه افغانۍ خساره رسوي په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې
د کندوز ګڼ شمیر بزګران او بڼوالان شکایت کوي چې د سړو خونو نشتوالي له امله هر کال د دوی د تازه میوو زیاته برخه په کروندو او باغونو کې له منځه ځي او کړې خواري په سین لاهو کیږي 45 کلن عبدالرحیم د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی دی وایي چې سږ کال یې په وجری بزمکه کې پریمانه هر ډول ترکاري کرلې خو د سړو خونو نشتوالی د خپل محصولاتو پر وړاندې جدي ننګونه بولي
دغه ترکاریګان ورور کندوز ترکاري همدغه ځای ترکاري ده دغه ګلپي کرام مسا بادرنګ دغه لیموانو دغه سرخانی چې دلته ورور منګه کوي څو چې ورور یو ورځ دوه ورځ یا درې ورځ یو میاشت دلته ساری کو او سرخانی نه لر ورور یو ورځ کاروبار هم نسه چې دلته پاتې سبا ایسته اچو
دیرش کلن شفیق الله د کندوز ښار اړوند د ناصروی سیمې اوسیدونکی دی د هغه بلچه په لاس ده او لګیا ده په خپلې کروندې کې کار کوي دا چې نوموړی څه ستونزې او غوښتنې لري له شفیق الله به یې واورو
نو مونږ چې د سرخانې نه لرو زمونږ سبزیجات خرابیږي د سرخانو سره مشکلات لرو که چېرته د عماراتو نه هم دا خواهش ده چې مونږ ته سرخانې جوړې کړي یا د سرخانو مشکلاتو سره خلکو سره همکاري وکړي نو انشاءالله چې ترکاري به نه خرابیږي او ځکه چې زیاتره ترکاري نه خلکو خراب شوي
د دغه ولایت د شرچی ولسوالۍ د عبدالله په نوم یو بڼوال د کندوز له سیمیزو چارواکو غوښتنه کوي چې د کروندګرو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي
ورګه سرخانه نسلی مشکل هغه سرخانه بوشه تنه یعنی انګور دو مو سه مو ای دوام میکنه در
سړو خونو نشټواله زمونږ پر وړاندې جدي ستونزه ده کچېری سړې خونې ولرو موږ کولای شو خپلې میوې تر دریو میاشتو پورې وساتو او بیا یې په بازار کې په ښه قیمت وپلورو او ګټه ترلاسه کړو
د کندوز د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امان الله حسن بیا وایي چې د سړو خونو نشتوالی ستونزه لاړوند وزارت سره شریکه کړې او تمه لري چې ورته رسیدنه وشي.
کندوز په ولایت کې په تعداد د لس سرخانې صفر انرژي هغه د دولت لخوا اعمار شوي سته، او د دهقینو لپاره خوشخبری او زیر داد است. د هغو لپاره وزارت پلان کې لري چې په آینده کې د خپل بودیجې مطابق دوی ته سرخانې جوړې کړي. کوم ځای کې اشد ضرورت وي هلته به دوی ته موږ انشاءالله سرخانې جوړوو.
د ولایت کروندګر انتقاد کوي چې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني حکومت چارواکو د کرنې سکتور په برخه کې داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې ورسره د کرنې په سکتور کې کوم بدلون او نوښت راغلی وي، ځکه لا هم د افغانستان کروندګر خپلې کرنیزې چارې په عنعنوي توګه ترسره کوي چې له امله یې دوی له خپلو کروندو د قناعت وړ محصولات او عواید نه ترلاسه کوي.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې دي. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د کابل د پنځمې امنیتي حوزې د کوټې سنګي سیمه کې د چاودنې غږ اورېدل شوی دی. ځایي خبریالانو راپور ورکړی چې چاودنه په ظاهره د مقناطیسي ماین له کبله شوې. تر اوسه د چاودنې هدف معلوم نه دی او د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو یې هم په تړاو څه نه دی ویلي. اروزګان کې له جګړې یو شمېر بې ځایه شوې او بې وزله کورنۍ وایي د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کېږي. په اروزګان کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ مشر محمد آصف د خلکو دا ستونزې تایید یا رد نه کړې، خو ویل چې دوی باید د هغو کسانو پر ضد ودرېږي چې حقونه یې خوري. د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکي ټیم مزار شریف ښار ته رسیدلی دی. د جرمني پولیسو ویلي چې 14 تنه کډوال په یو لارې کې موندل دي. پولیس وایي دا کډوال د ختیځ اروپا له هیوادو په پټه لارې تختلی وو او غوښتل یې ځانونه جرمني ته ورسوي. د اروپا د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هوا د ککړتیا له کبله په اروپایي ټولنه کې د تر وخت مخکې مړینو اندازه پر پخوا پرتله کمه شوې ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو کیوبا د هغه څه له کبله وغندله چې د دغه هیواد د ډارونې تاکتیکونه یې بللې دي.
پنځویشت دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه، بیا هم ستړي مشه. د ازادي رادیو د غوونی بحث ته موزه صفی الله ستانګزای خره غلاست وایم. په نننی بحث کې د ډالرو یا پتیره د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د بیساری ارزښت را کمیدو په تړاو باندې خبرې کوو. له کارپوهانو سره په دې مسله باندې غږیږو چې څه علتونه دي چې افغانۍ د ډالرو په وړاندې ورځ تر بلې رالویدلې او په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې یعنی 95 افغانیو ته رسیدلې. او همدارنګه د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل به په ټوله کې د افغانستان په اقتصاد او د خلکو په وضعیت باندې څه تاثیرات کوي. په همدې تړاو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. ښاغلی عبدالصبور اقتصادي کارپوه دی، له ده سره به خبرې وکړو. همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لومړی مرستیال ښاغلی یونس مومند هم پروګرام ته راځي. خو مخکې له دې چې له دغو دواړو کارپوهانو سره بحث ته ادامه ورکړو، د افغانستان د بانک پخوانی مرستیال او سرپرست ښاغلي خان افضل هډوال سره مې خبرې کړې دي. له هغه مې لومړی د همدغو ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو په تخنیکي علتونو پوښتنه کړې.
افغانۍ خو یو حقیقت دا دی چې خپل افغانۍ د کم تولید په اساس باندې ولاړه پیسې نه وای چې افغانستان خپل داخلي تولید ولري او په هغې د اساس باندې نرخ د دې ټاکل شوی اوسي. دا افغانستان یو وارداتي مملکت و او دې دپاره چې اجناس او خدمات په افغانستان کې خلکو ته په داسې قیمت تمام شي چې هغوی توانایي د قدرت ولري یا د اخیستلو توانایي ولري، او د دې ترڅنګ هغه معاشات او هغه امتیازات چې دولت خپلو مامورینو ته ورکول د هغې سنجش په اساس باندې داسې یو نرخ موږ په هغې وخت کې ټاکلی و چې 940 یا 50 معادل دی کې یو ډالر کېدل. بیا په تدریجي شکل سره چې څومره په افغانستان کې داخلي تولید زیاتیده مونږ په ماغه شکل باندې افغانۍ ته حرکت ورکاوه. البته دا نرخ ساتلو دپاره به مونږ وخت نا وخته په مارکیټ کې مداخله کوله تر څو یو مصنوعي تقاضا په بازار کې جوړه کړو او هغه زیاتې پیسې چې په 40 کې دي هغه د بازار نه راټولې کړو. دویمه دا و چې د کم سنجش کم گردش چې د پیسو یا حجم د پیسو چې په بازار کې موجود دي دا د افغانستان د ناخالصو عوایدو په اساس باندې اوچته گردش لرو ده او په همدې اساس باندې به څومره رشد او انفلاسیون منځته راته موږ به پیسې نوې پیسې بازار ته عرضه کولې. اوس نو د طالبانو د راتګ سره طبیعي خبره ده چې یو خلکو سره ویره پیدا شوله چې په افغانۍ به خپل استحکام او ثبات ونه لري، نو سپیکولیشن یا خپل فرضیه چې ځان سره لرله چا چې لږې پیسې م لرلې هغې په قلار بازار ته عرضه کړي او بازار ته واچولې او په مقابل کې اثار واخیستل، نو تقاضا افغانۍ ته کمه شوله او بازار ته افغانۍ ډېره راغلله. خلکو ډالر یا کلدار یا هر پیسې چې واغې اخیستلې. دویمه دا د خپل او د خلکو وتل د افغانۍ او تقاضا کمه کړه، د اثارو تقاضا زیاته کړله، خلک وتلل او بیرون تلل چا چې پیسې لرلې هغه تبادله کولې. دریمه خپل حکومتداري چې اعتماد او اطمینان خلکو سره واوسي د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه باندې طبیعي ده چې او دا چې وروسته پیدا کېږي نه پیدا کېږي مونږ او تاسو بحث هم دا اوس کوو. خلکو سره دا اعتماد او باور نه و چې څه به کېږي، مونږ کوم ثبات طرف ته ځو، دولت ساختارونه بیرته به جوړ شي جوړ به نه شي، دنیا به کومکونه وکړي او بیا نه کې افغانستان به په همدومره وارداتو ولاړ مملکت اوسي که به ونه اوسي تولید به څومره. دا ټول هغه دلایل چې د افغانۍ ارزښت غورځاو. البته یو نقطه چې نهایتا مهمه ده هغه دا ده چې په ابتدا ورځو کې افغانۍ ډېر ارزښت د لاسه ورنه کړ، هغه عمده دلیل بلکې اساسي دلیل یې دا چې بودیجه ځای په ځای ولاړه وه، دولت پیسې نه ورکولې، د هیڅ نه د قراردادیانو پیسې وي نه د مامورینو معاشاتو، نو هیڅ افغانۍ بازار ته نه عرضه کېدله. لږې پیسې وي هغې تقاضا هم دومره وساتله چې نرخ ثابت وساتل شي.
د افغانستان بانک پخوانی سرپرست ښاغلی خان افضل اډوال چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د نرخ د بېسارې کمیدو یا لوېدو په علتونو باندې توضیحات راکړه، کولی شئ له ښاغلي اډوال سره دغه مرکه په بشپړه توګه د ازادي راډیو په ویبپاڼې کې واورئ. خو رابشو د پروګرام دوه نورو میلمنو ته ښاغلی محمدي تاسو له ډېر وخته په لاین کې پاتې شوئ، مننه. د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدل ستاسو په نظر څه لوی عوامل لري؟
سلام تاسو ته او اوریدونکو ته او د مجلس ته کول ښکار دي د لمر په شان ته دلایل خو دې دا دی چې د افغانستان پیسې ذخیره روپۍ چې وي هغه بندې شوې او کنګل شولې. خبره چې په دې کې د پیسو د ارزښت موږ د لاسه ورکړو، که تاسو ته معلومات وي نو موږ $4 بلیون د امریکا نه باغستلی د دفاع وزارت دوتو امنیتي سکتورونو د مصرف لپاره د افغانستان بانک ته راتلی. افغانستان بانک به د هغو په مقابل کې افغانۍ ورکولې، ځکه چې موږ $1 د خارجیانو اخیستل موږ ته به راکول نسبت د نورو بانکونو نه چې کوم په منطقه کې موږ تاسو لرو. دې دا چې ټولې ایجنسي وي ملل متحد او داری وی هغه هم په افغانستان کار ته واغی به هم ډالر راوړل او زمنګ د بانکونه به افغانۍ اغستلې. او نیو سرکولیشن چې مو چې دوامدار په ګرځېدل او په ارزښت ډالر کې په ډېر خرولې لرلو افغانۍ زمنګ قوي به اوس دا هر څه بند شلو چې بند شولې شلو هیڅ یو روپۍ نه راځي او بانک نه ورکې ډالر پاتې باندې دی افغانۍ واخلې. چې څه راغې تر ازم هغه زمونږ صادرات او واردات مره چې څو هفتې مخکې په افغانستان دا تاسو خپل یو ښه پروګرام په لرلو چې زموږ چې هغه یو څه ناڅه چې وچه میوه وه او یا تازه میوه وه چې موږ پاکستان ته او پاکستان لارې هندوستان ته لېږله هغه هم زموږ ګاونډیان موږ ته واخیستله، په زه حد یې راته خرابه کړله، هم کته شو نو زموږ صادرات هم صفر شو. دا هم موږ د خارج نه اوس نه شو کولی کې کوو، هغه یوازې موږ ته همیشه په موږ سرحد بندې چې کله صادرات ونه لرو، کله واردات ونه لرو، کله راکړه ورکړه ونه لرو، کله پیسې په دوران کې رانشي، د پیسې په څه باندې مضبوطې شي، پیسو د مضبوطې دوه خو دغه ویلتونه دي.
بله بله، مننه مننه ښاغلی محمدي. بیا به هم تاسو ته راشو، بخښئ چې مداخله کوم. ستاسو غږ لږ لږ څه بندېږي، البته که ځای ته متغیر ورکړئ ممکن ښه شي، که نوي په همدې حالت به هم ګزاره کوو. را به شو ښاغلی مومن ته. ښاغلی مومن، کور ودان چې پروګرام ته راغلی، د افغانستان سوداګر چې تاسو د دغه ټولنې مشري کوي، د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د ډالرو د دغه بیساري قیمت د لوړېدو په اړه څه وایي؟ اندېښمن دي که څنګه؟ ښاغلی مومن، زموږ غږ کاورئ؟ زه به خپله پوښتنه بیا تکرار کړم، ستاسو غږ موږ ته نه راته. د افغانستان تاجران، سوداګر، ټولنه د ډالرو د دغې بېساري بیې د لوړېدو په علتونو باندې څه وایي، او آیا اندېښمن دي په دې ارتباط باندې که څنګه؟ فکر کوم د ښاغلی مومن خبرې برته براشو. ښاغلی عبدالصبور محمدی ته. ښاغلی محمدی، تاسو د میلیاردونو ډالرو د بندیدو خبره یاد کړله. د افغانستان په خپل ویل کېدل چې زیرمې لري، همدارنګه هغه کاني سرچینې لري او کولی شي په پښو ودرېږي، یعنی د بهرنیو مرستو درېدل دومره غټ عامل و چې بالاخره اقتصادي سکتور دغه دی له سقوط سره مخ دی که څنګه؟ یعنی هېڅ په کور دننه باندې دغومره کاله څه نه وشوي؟
بالکل چنو شوی. من ذخایر لرو که معدنیت لدا من خیالی از تخیلی لرو که د څو سوه کالو راهیسې په دې باندې هیچ چا کار وکړو، متون تدبیر شو، چا په کار وکړو، چا د بدخشان لار واخیستل، مساینک باندې کار وکړو، خو قرارداد نن وشه او سبا لغ وشه، نن وشه او سبا لغ وشه. ټول قراردادونه زموږ د سیاسي اهدافو دپاره استعمالېږي. نن یې د چین څکه، سبا یې د امریکا څکه، بل سبا یې د پاکستان څکه، بل سبا یې د بل څکه. هېڅ یو معدن باندې زموږ کار ونه شو چې د هغې نه موږ نفع واخلو. ټول او ټوله سرمایه زموږ د خارجیانو کومک ته، په دې تېرو بدبختانه چې په دې تېرو درې څلوېښت کلونو کې موږ بېرته کېناستلی شو، که هغې کومک وکړي نو زموږ ماشمر کولای شو روزمره زندگی م شو چلولی، که هغې ونې کې بیا موږ فلج او ماشین بند او په ځای باندې ولاړ دي. څلورم خبر چې زما په پوښتنه پوښتنې نه هغه دا وه چې مس منجمنت دی په دې اداره کې، چې پخوانی حکومت کې کراست حکومت و بېکار او پاسید، خو اوسنی حکومت کې مس منجمنت بے حد ډېر زیات دی. دوی کو هېڅ تخصصي کس نشته چې هغه وایي سالمه ستراتیژي جوړه کړي د طالبان دپاره.
دغه د مدیریت مسلې ته به وروسته ښاغلی محمدی راشو. اوس ښاغلی مومن بیرته وصل شوی دی. مومن صاحب خیر راغلی، موږ تروسه غږ وکړو مګر فکر کوم تاسو نه وئ. بیا په هر صورت ما پوښتنه دا کوله چې د افغانستان تاجره طبقه د ډالرو د بیې د بېساري لوړېدو په ارتباط باندې څه وایي؟ اندېښمن دي په دې ارتباط که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته. وکنم چې د ډالرو لوړېدل په منطقه کې لوړ شوی دی. ډالر یوازې په افغانستان کې نه دی لوړ شوی، که تاسو زموږ همسایه ملک وګوري، پاکستان، ایران، افغانستان، په دې کې ډالر لوړ شوی دی. د ډالرو سره طبعا د افغانۍ ارزښت کمیږي چې ډالر لوړ شي، او په دې سره د خوراکي توکو، چون د افغانستان ټول خوراکي توکي چې دي هغه ټول د خارج څخه واردېږي، نو لهذا د دې سره د خوراکي توکي بیې لوړېږي، او د کارګر تنخواه ټول شان ایجاب د دې چې باید ورته وجود ستون د ټولو خلکو په هکړه ورکړه چې د یا د خارج څخه زموږ هېڅ خوراکي توکي زموږ وړېږي په ډالر راځي، که زموږ وړېږي په ډالر راځي، که نور توکي د ضرورت وړ توکي دي هغه ټوله په ډالر راځي. نو یقینا ستاسو د خبرو سره زه دغه یم چې د عامو خلکو اندېښنه ده، ملي سوداګرو اندېښنه هم ده، او موږ په دې کې خواهش کوو چې دا د افغانستان خلک او هم د افغانستان حکومت، یعنې اسلامي امارت، په دې باره کې خپله هر اړخیزه همکاري وکړي، څو د افغاني په صوبات کې باید ډېر کوشش وکړي چې افغاني صوبات بیرته وپیدا شي.
ښاغلی مومند، د افغانستان بازار خو په تېرو شلو کلونو کې آزاد و او نرخونه به له یوې کوڅې نه تر بلې کوڅې هم تفاوت درلوده. سل افغانۍ ته د اوړو په بوجیو کې به تفاوت لیدل کېدل، یو ځای تر بل ځای ته دوکانونو کې فرق و. فکر کوي دغسې ښکته او پورته نرخونه چې ټاکل کېږي دا بالاخره څومره خلک ځپي؟ او تاسو چې د سوداګرۍ د خونو رئیس یاستې، کله مو هم مداخله کړې دي په دغه ارتباط باندې؟ کله مو هم خبرې کړې دي یا متوسیه کړې ده چې نرخونه باید یو څه وي په ټول بازار کې او ډېر تفاوتونه پکې احساس نشي؟ ځکه چې اوس خو که ډالر جګ شوی دي نو نرخونه هم ورسره شاید دوه چندو ته پورته شوي، که څنګه؟
نه، دوه چند ته نه پورته کېږي. هر شی خپل د یو فیصدي لري. ډالر هم په خپل فیصدي سره تقریبا راوت تر اوس ډالر چې تقریبا زموږ په همسایه ملک کې ډېر پورته شوی ولي راغه ده چې په موږ ارتفاق ته موږ د لویو عمده پروژانو سره موږ په تماس کې یو او هغو ته مو ویل دي چې هغه خپل دغه مطابق باید نرخونه هر شی لري هغه مطابق باید لوړ شي. داسې نه چې مثلا چې له یوه افغاني لوړ شي او په بازار کې پر نورو شیانو باندې بد اغېزه وکړي. ولي عمده پروژانو موږ ته اطمینان راکړل چې دوی په ډېر هغه خپل وطني سره به انشاءالله ډېر کوشش کوي چې په بازار کې نرخونه دا مجبوره دی، حقیقت دی چې باید ووایي. څه وخت چې د ډالر ارزښت ټیټي شي د افغانۍ کمیږي نو مجبوره نرخ خامخا ورسره لوړېږي.
مننه کوم ښاغلی مومنت، تاسو ته به بیا راشو. ښاغلی صبور محمدي، زه غواړم د یو اقتصادي کارپو په توګه باندې له تاسو وپوښتم چې څه فکر کوئ دغه د ډالرو نرخونه د توکو په بیو باندې څنګه مستقیم اغیز کولای شي؟ ځکه چې په نورو ملکونو کې که سړی وګوري هغوی ډیر تفاوت نه حس کیږي پکې. کله هم چې ډالر پورته ځي مګر په دننه هیواد کې ډیر زیات تفاوت نه راځي، مګر په افغانستان کې یو عادي کارګر چې هیڅ به د معاش یا د پیسو ربط له ډالرو سره نه وي خپل نرخ پورته بیا وایي چې ډالر قیمته شوی دی. دغه په دې اړه باندې څه وایي تاسو؟
بالکل ډېره په ځای وخه پوښتنه ده. لکه څنګه چې مومنت صاحب همدا اوس وفرمایل چې زموږ ټول وارداتي او خوراکي او لیمي مواد چې ټول د خارج نه راځي، که چېرته موږ ټول په خارج نه مواد خپل اخلو واردات هم دغو اندازه وي، اتیا فیصده نوي فیصده وي او صادرات هم لس فیصده وي، نو په دې خبره ده چې موږ به ډالر خارج ته ورکوو او هغه ځینې به موږ د خوراکي مواد په اخلو او هغه به پوره وړو. کله چې ډالر مواد ته افغانستان ته راوړي، په افغانستان کې د پیسو لپاره ځای نه لري، په دې خبره ده چې افغانۍ به خپل اهمیت له لاسه ورکوي او قیمتونه به جګېږي. کله چې قیمتونه جګېږي بېرته روزمره مزدوري په مارکیټ کې روزمره عایدات د ملکی خلکو په هغه اندازه نه ده چې د ډالر په قیمت سره د خپل هغه لیول حکومت د چیز مواد د خلکو لیول وساتل شي، ملک فقر غریبي بیچارګي او لږ او تنګ دستي رانشي، دغه هم دلته نشته ده. نو طبیعي خبره ده چې د ډالر ضرورت په مارکیټ کې ډیر زیات دی نسبت د افغانۍ نه. کله چې د ډالر مې ضرورت زیات کیږي نو موږ چې کومې ذخیره د ډالر په افغانستان بانک کې لرلې هم په نور بانکونو کې لرلې تقریبا هغه اوس په ختمېدو دی. د آی ایم ایف راپورت دی، د آی ایم ایف د پیسو پر روانېدو دی او راورسېدو کې، که دا راورسېږي نو د افغاني وضعیت به نور هم ډېر خرابه شي او په خلکو په اقتصادي وضعیت به ډېر بد تاثیر نور هم وکړي. د ډالر تر ضرورت په اندازه چې ضرورت ورته ډېر لرو او په لاس کې نه لرو، چې زمونږ پخوانی قیمت وخت ورځ په ورځ پورته ځي او کنټرول ولې نشته.
بله ښاغلی مومند، د دغه سي بحراني حالاتو د مدیریت لپاره آیا حکومت د افغانستان بانک او تخنیکی او مالی کمیسیونونه چې دوی اوس جوړ کړي دي دوی له تاسو سره ناستې کوي، که څنګه د تاسو خبرو ته غوږ نیسي چې څه باید وکړي په دغه سي حالاتو کې؟
زه فکر کوم چې افغانستان د تحول په حالت کې تقریبا دغه دوه حالت شدید دغه کړل، دوه تر اچ دی بانک ته جوړ کړل، یعنی د دوه حالت څخه باید ډېر شو. اول د بانکو ساتل وه او د پیسې اداره ساتل وه، په دوهمه کټګوري کې چې د دوه سو ډالر ورکړي. دریمه کوته کوي د بانکو حاجی کېدل، د بانکو حاجی کېدل تاسو معلومه ده چې نن میلیارډ د افغانستان د خلکو پیسې یا پښتوانه خارجانو قید کړي ده. افغانستان کې تاسو به په خوا غیر ډالر پم کېدل بازار ته هر ورځ می تقریبا په دوه کې د په میلیونو ډالر پم کېدل بازار ته اوس باندې جهاني نور ډونر موسسات مثلا په افغانستان کې پروژې کارونه کولې سړکونه جوړول نور کارونه کول اوس خپل کومکونه بند کړي دي د دې دوه ډالر څخه ډېر ډالر افغانستان ته راتلل د افغانستان دوه میلیونه یادونه خلکو چې هغو تقریبا ماشین خپل دغو ماشینه په بازار کې دغه کېدلدارې سایکل کېدل دی یو خبر ولې نه د کمیشنونه یا بانکونه چې دي همیشه سره په دې باره کې یو اړونده مشوره لري ولې اوس په دغسې حالات کې
تغیر ور کے کار بم ساس واگ لگ جی
خبر پدې کې چې په دغه حالات کې دی افغانستان د یو هغه یو کاذب اقتصاد څخه راوتل دی وسه ایستای استقبال هغه اقتصاد معلوم چې خارجانو پیسې ورکول د خارجانو په وطن او د خارجانو په مخونه شو راځي یو کاذب اقتصاد د منځ لاسي په عین حال کې یو کاذب ظرفیت وجود درلودي په افغانستان کې چې هغه هم اداري مخفقه د ټول خلک باندې خارج ته چې ولدي مثلا سره مینه لرم ورستی وی پرې بدلې موږ د ولاره افغانستان خلک هواز پرې شول د هیزما په دغه ورته چې په اوس حالت کې موږ باید د نورو مملکتو تجربو څخه په صحیح صورت کې بده وکړو کدا ورو چې جناب محترم
محمدي صاحب
محترم چې اشاره ورته وکړه واقعیت هم داسې چې موږ باید په خپلو صادرات باندې کوشش وکړو اوس می چلا د افغانستان صادرات په ښه حالت کې دی ولی بیا هم موږ هغه صادرات ته نشو کېد زموږ واردات په پرتل باندې زموږ تقریبا د اوس هم په بازار پریکو کې د خام موادو د نشتون سره مخامخ یو ولې بیا هم پر صادرات باندې موږ کوشش کوو چې د اوس هوایي دلې شروع دي ان شاء الله نور د سشک د تیر کال په پرتله تقریبا موږ په وایو کې شل پیسه د 25% پر تقریبا زیاتوالی راغلی دی چې دا یو ډیر لوی کار دی ولې کوشش یې په دې کې وسی چې څنګه وکړل سو هغه مملکتونه چې د افغانستان سره همکاري جوړوي باید هغه د افغاني فرصت کې اوس موږ د څنګه سو پیسو په خلاصو کې باید موږ سره کوشش وکړو چې بهتره د افغاني ثبات موږ تراسي یعنی زه هم بسم د همسایم په پرتله چې درمو هم تقریبا په پاپولیشن دغه نه پوسټر دی هم په سات تقریبا هیڅ ضربانه دی لږه داسې کومش چې وسولې ده چې تقریبا درې میاشتې مو د مملکت یا دوه میاشتې مو د مملکت ټول سیستم را پالش کی حکومت پرې شو ولاړ نو دا یو ډیره غټه ضربه او به هم دغه اقتصاد کې دغه افغاني دغه نرخ چې اوس دی تقریبا متکد دغه هم لوړ شي نو به هم ډیر تام ډیر خلکو ته تاوان رسېږي ولې اوس تقریبا دا تاریخ ته چې راغلې تقریبا شپاله سوانی یا اوله سوانی تقریبا پورت سوی ده چې دا وخت هم ډیر یو نیولی کړی وړي چې دا وګړ په سیمه کې چې وګړ په سیمه کې یاست و درم څه دوه کړل سي دوه د پیسو مطابق تقریبا 25 ته وانه 25 کې 10 پورت سوی مثلا یو کال دار په خپل ډالر په مود ډالر په مقابل کې په یو سل شپه ته وانه ولې اوس یو سل اتیا ته یې دوه نه رسیدلې ځکه په خپل یو تاثیر کړی دی نو کوشش باید وسی چې د افغانستان صادرات باید توجه وشي او څنګه وکولای شو چې د خو د
بلې د همدغه صادراتو په اسانتیا به ورسته پښتنه لته سو کوم خوځ به اجازه ورکو خغلی محمدی ته یو پښتنه لدوی لرمه خغلی محمدی د افغانستان د سوداګرۍ خونو مسول خغلی مومند ویل چې یو کاذب اقتصاد فکر کوي څومره دغه رښتیا ده ځکه چې په افغانستان کې خو تیر شل کاله میلیارډونه ډالر راغله او د بانک له مشر سره چې موږ خبري وکړي دوی ویل چې موږ به هفته په هفته سرای شاهزاده ته پیسې ورکولې پیسې مو ویشلې چې دغه توازن وساتو فکر کوي دغه یاغه منطقي لار ده د پیسو د توازن د ساتل ک برعکس په سرچینو باندې سرمایه گذاری ده او د اوایدو یا د تولید د کچې پورته کول دي چې بل اخره د پیسو ارزښت زیات کی ولې شل کاله دغه اساسي فاکتور ته اقتصاد پوانو پام ونه کوي
که دا پختن واخلم په دوو بخشو تقسیم کم، یو په انی صورت باندې اقتصاد قوی کېدل دي او یو په دایمي شکل کې د اقتصاد قوی کېدل دي. که په انی شکل کې موږ ګورو نو موږ به د دغه محترم صاحب د افغانستان بانک د معاون د خبر سره اتفاق وکړو چې بانک باید مارکیټ ته ډالر ورکړي او ډالر په سیستم کې راول تر څو افغانۍ وساتل شو. خو که غواړو چې په دایمي شکل کې موږ کار وکړو، لکه تیر شل کال یو منظم حکومت و بې حده ډېر موږ پیسې لرلې، ښه فرصتونه هم لرل، ښه منابع هم لرلې، هر چا راسه کومک او روپۍ راغلې دي. او هغه تاسو هم پته ده زم د افغانستان هم تاسو مرستئ، څونه په افغانستان کې ولګې دي، څونه بېرته امریکا او اروپا او نورو ملکونو ته لاړ، څونه زموږ دغه خپلو مشرانو حیف عمر تللی، هغه هم تاسو ته معلومه خبر ده. خو د پیسې او د اقتصاد د دایمي جوړېدو لپاره باید سرمایه ګذاري وشي. سرمایه ګذاري باید ستا په وارداتو باندې وشي، په صادراتو باندې نه. ځکه صادرات خو ته کمزوری چې د بل نه غواړي، ته باید خپل واردات ته جوړ کړې، خپل مواد خپله جوړ کړې. ته باید موږ باید هېڅ وخت د پام پرې شل کال کې باید موږ سمت نه وایو د پاکستان نه. ولې موږ د پاکستان دا اوس موږ سمت را روان دي؟ ولې موږ د هغو نه کودو کې مهم دا اوس موږ اخلو؟ ولې موږ د هغې نه ټوټه سیخ او دا شیان موږ اخلو؟ ولې ته واخلو؟ دا خو موږ هم شو جوړولی، ځکه په میلیاردونو پیسې راغلې، دا موږ کار کولی شو. باید کار شوی پر عمده پروژې چې معدنونه، باید دولت په هغه وخت باندې په معدنونو کار کړی وی. که مغه معدنونه اوس فعاله وی، نو هېڅ مشکل موږ د اقتصادي چاپن لرو، ځکه چې موږ ډېر کم نفوس لرو، 10 میلیونه نفوس لرو. او عایداتي مندونه چې موږ چاته کار واخلو، دا موږ هم تر 200 میلیونه نفوس پورې دغه عایدات چې دغه موږ ته کفایت کوي، موږ ته ډوډۍ راکوي. خو متاسفانه چې موږ د دغه فرصتونو تر نن ورځ پورې ګټه نه اخیستې. د دایمي اقتصاد دپاره په دایمي پروژو باندې کار کول پکار دي، په باندې برقونو باندې کار کول پکار دي، په خپل تولیدات ته قوي کولو باندې کار کول پکار دي. یو بل ډېره ښه موقعه چې مل یو دقه ماته لږ وخت راکړه، زه خبره لږ خواز لیکم. یوه دقیقه خو موږ ډېر یوه ښه فرچونیټي لرو د افغانستان د ښه اقتصاد لپاره، چې دغه اقتصاد دغه نقطه موږ، زه دغه محترم مومن صاحب ته همدا وایم چې په خپلو دغو کې وایم، مجلسونو کې وایي چې پاکستان موږ دغه موقع اخلي، هغه د منځني آسیا هیوادونو ته صادرات دي. که منځني آسیا هیوادونه موږ په خپل لاس کې ونیسو، موږ پاکستان پرې نه دو چې دې زموږ دغه مارکیټونه د دې لاس کې ونیسي، او دا موږ په خپل لاس کې موږ نیولی. ته په رب یقین وکړه چې موږ به نن د چین د امریکا د ټول نه په مخکې به د هېچا کومک ته به موږ ضرورت ونه لرو. منځني آسیا ټول هیوادونه مصرفي هیوادونه دي، غواړي
مننه کوم ښاغلی کور ودان ژوندي اوسئ. ښاغلی مومن، د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې یو هم دغه د صادرات په مسلې کې لږ رڼا واچوئ. اوس ځینې راپورونه دي چې پاکستان ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي، څومره دغه اسانتیاوې یعنی واقعي عملي کېدای شي او شته؟ او بله، دغه د لارو بندېدل، د سلګونو لاریو درېدل، دغه په اړه باندې کو وایي. مننه.
تشکر محمدی صاحب، تو تاغستا پیشنه به انشاءالله دو خانه در کنیم خواهد خیر درکی باید مکمو داگه موضوعات چی و تاسو ایشاره اکلا پاکستان تر تقریبا پر دو بشت شو موارد باینی خوک رو اس باید چی اگه افغانستان کواله سی چی در دوی د خاورې څخه به تیر د سازمان د کنوینسیون مطابق د هغه څخه استفاده وکړي، او هم کولی شو چې په خپلمنځي تجارت کې موږ کولی شو چې زموږ محترم دوی ته ولاړ شي او د دوی د موږ ته راشي. نو انشاءالله په دې کې پرېکړه شوې دي. بل دغه لوس کارګو چې په کراچي کې زموږ لپاره ډېر مشکلات جوړ کړي وو، هغه لوس کارګو هیلس ولا کولی شي دا ډینینشن یا ډمرت چې کوم ذاتي دا مشکلات د منځ څخه ولاړله. یو د سپری نقطې سره هلته باید یو کمیټې جوړې شي د دواړو مملکتو ده، او هم په دولتو تر مابین د حکومتو تر مابین باید یو ملي کمیټه په دغه کې جوړه شي، په مرکز کې جوړه شي، د وزیر تجارت تر نظر لاندې چې دا پښتو شي ډېره مهمه. او بل زموږ ترانزیت کولی شي چې موږ هر خواته چې ترانزیت په مشکل نه سره د دې خوا چې زموږ موټر دي، دا خو کولی شي چې د افغانستان دپاره بار راوړي، او دوی هم کولی شي چې د افغانستان څخه د منځنۍ آسیا ته که خپل مانونه وي، انشاءالله په هغه کې به افغانستان هېڅ نه مشکلات نه جوړوي، او د بلمنځي قوانینو مطابق یا د تیر د کنوینشن مطابق په هر کم شکل په هغه دوی کولی شي چې خپل مانونه وي. یعنې مشکلات تقریبا دغه مشکلات چې مطلب د بسو انتقال دي، او په بل کې د اسانتیا باید برابر شي. تقریبا افغانستان زه فکر کوم اوس منځنۍ آسیا
او هم جنوبی آسیا ته یو مطمئن مسیر دی. چون په دغه مسیر کې اوس د امنیت ته نگاه څخه ډېر دغه څه مشکلات نشته، نو کولی شي چې سړی د دغه مسیر مطمئن سه. او څنګه کولی شو چې خلک راجلب چې د افغانستان د مسیر څخه استفاده وکړي؟ په توګه مثال بنګلادیش 2.5 میلیونه ټنه پنبه دی د کار د ضرورت، یو دا پنبه ټوله د ازبکستان څخه اخلي. که چېرې دوی د افغانستان مسیر استعمال کړي دغه طریقه څخه، دا تقریبا په 2 ورځې کې د دوی پنبه رسېږي او بنګلادیش ته. او که چېرې دوی د اذربایجان یا د بحیرې له خوا څخه دا استعمال کړي، تقریبا دا 2 میاشتې یا 1.5 میاشتې باندې بیا به کراچۍ ته ځي، بیا به دوی مشکلات.
مننه ښاغلی مومند، وخت مو په خلاصېدو دی که خپلې خبرې راټولې کړئ. مننه
ډېره مهرباني ستاسو څخه. نو افغانستان باید کوشش وکړي چې د ټولو همسایګانو سره په متقابل اقتصادي احترام خپل تړونونه لاسلیک کړي، او په متقابل اقتصادي ګټو باید یو د بل ګټو په احترام سره باید خپل تړونونه سره جوړ کړو، او څنګه وکولای شو چې په سیمه کې خپل تجارت وغځوو.
ډېره مننه کوم ښاغلی یونس مومند، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال. اوریدونکو له تاسو مننه چې د ازادي راډیو دغه بحث ته مو تر ډېره مغوږ ایښی و. موږ د افغانیو د بیو د کمیدو په ارتباط او همدارنګه چې څنګه د اقتصاد سره مستقیم تړاو لري او خلک څنګه اغیزمنیږي، په دې تړاو مو له خپلو میلمنو سره بحث وکړو. کور مو ودان چې تاسو هم دغه پروګرام واورید.